आज व्यू 360 में अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ा, बात करेंगे आज के शो में।
पाकिस्तान को इसका बड़ा शदीद नुकसान भी हुआ।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 11 सितंबर 2001 या 9/11 के हमलों को आज 23 साल हो चुके। अमेरिका पर होने वाले इन हमलों से अमेरिका ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रह गई। इन हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ एक बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद वजूद में आया। अमेरिका ने उस वक्त अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान से 9/11 दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा किया। अफगान तालिबान के इनकार पर अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज ने काबुल पर हमला किया। अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज ने तकरीबन 20 साल एक तवील जंग लड़ी, वहां रियासती ढांचा खड़ा करने की कोशिश की जो आखिरकार नाकाम हुई और कदामत पसंद अफगान तालिबान एक बार फिर वहां इक्तदार पर कब्जा करने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ अफगान सूरत हाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों और इंतहा पसंदी के वाकयात की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान के मुताबिक उसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उसके 80,000 से जायद आम शहरी जबकि 10,000 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। पाकिस्तान आने वाले कई सालों में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा, लेकिन जंग के आखिरी सालों में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर तालिबान की सपोर्ट का मुसलसल इल्जाम लगता रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के निकलने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि अमेरिका में 9/11 के हमलों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितना मुतासिर हुए और क्या ये दोनों ममालिक आज तक इसके असर से बाहर आ सके हैं। उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान कल रात नवंबर में होने वाले इंतखाबात से पहले 90 मिनट का पहला सदारती मुबाहिसा हुआ। मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, असकात हमल, गजा और रूस यूक्रेन जंग समेत अहम उमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने अपना मौकफ पेश किया। मुबाहिसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने एक दूसरे पर झूठ बोलने के इल्जाम आयद किए और एक दूसरे के बयान की तरदीद की। खारजा उमूर में यूक्रेन और अफगानिस्तान सर फहरिस्त रहे। अफगानिस्तान से फौजी इनखला से मुतालिक सवाल पर नायब सदर कमला हैरिस ने इल्जाम आयद किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के लिए कमजोर तरीन मुआहदा किया था और अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करते हुए दहशतगर्द तालिबान से बराह रास्त मुजाकरात किए, जिसके नतीजे में तालिबान ने अपने 5,000 दहशतगर्दों को रिहा करवाया। जबकि ट्रंप ने बाइडन हुकूमत पर मुआहदे को तबाह करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि अगर मुआहदे पर अमल किया होता तो अफगानिस्तान से जल्द इनखला मुकम्मल कर लेते और ना ही हमारे फौजी मरते, ना हम बहुत से अमरीकियों को पीछे छोड़ के आते और ना हम वहां 85 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़कर आते। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के तरीकेकार पर अमरीका में बहुत तनकीद हुई। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी ने अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला पर एक तफसीली तहकीकती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अमरीकी सफारतकार जलमे खलीलजाद को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराया गया है। सबा शाह खान ने कमेटी के चेयरमैन माइकल मकॉल से, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, खसूसी बातचीत की और सदारती इंतखाबात से पहले इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया।
इनखला को 3 साल हो गए हैं। ये इनखला अफरातफरी में हुआ था। पहले साल उस वक्त की अक्सरियती जमात डेमोक्रेट्स ने तहकीकात के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा जो कुछ हुआ उसके बहुत जामे मुकम्मल तारीखी सबूत जमा करने में हमें 2 साल लगे। इस दौरान हमने बहुत से समन की भी तामील की, हमें धमकियां भी दी गई, तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। मैं ये रिपोर्ट 1 साल पहले जारी करना चाहता था। इंतजामिया ने रुकावटें डाली और रिपोर्ट को ताखीर का शिकार कर दिया। दर हकीकत तहकीकात अब भी मुकम्मल नहीं हुई हैं।
मज़ाकरात और अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला ट्रंप इंतजामिया के दौरान हुआ था।
ये दुरुस्त नहीं है। तालिबान दोहा मुआहदे की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 2500 फौजी अफगान सरजमीन पर रह गए थे। जनरल मैकेंजी और जनरल माली समझते थे कि नेटो और फिजाइया के 500 फौजी और कॉन्ट्रैक्टर्स इस्तेहकाम के लिए काफी थे, लेकिन जब तादाद सिफर रह गई तो बगराम और एचकिया का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया। तब हालात बदल गए।
इनखला की तारीख का फैसला ट्रंप इंतजामिया ने किया था,
अगर शराइत पूरी होती, जो नहीं हुई।
क्या आपको लगता है कि सिर्फ बाइडन इंतजामिया को नाकामी का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब है?
ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم اصل میں ظلم خلیلزاد کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے وزارت دفاع اور محکمہ خارجہ کے بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کی فہرست دی ہے۔ کانگریس ایک قرارداد میں ان کے اقدامات کی مذمت کرے گی۔ ظلم خلیلزاد میرے دوست ہیں، لیکن افغان حکومت کو معاہدے میں شامل نہ کرنا میرے نزدیک ایک بڑی غلطی تھی، اور یہ بہت سے اعلیٰ جرنیلوں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کا خیال بھی ہے کہ انخلا کے لیے ایکشن پلان پر عمل نہ کرنا امریکیوں، افغان اتحادیوں اور سب سے اہم بات خواتین کو پیچھے چھوڑنا ایک بڑی غلطی تھی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ آیا طالبان دوحہ معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں امریکہ طالبان کو کیسے پابند کر سکتا ہے؟
میری رائے میں وہ اس وقت خلاف ورزی کے مرتکب تھے جب صدر نے تمام فوجیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پریس ترجمان کے مطابق یہ انخلا کے لیے غیر ضروری تھا اور اسے ایک یا دوسرے طریقے سے ہونا ہی تھا۔ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ صرف فوجی انخلا نہیں ہے بلکہ فضائی مدد اور کانٹریکٹرز، اور جب سب کچھ ہٹا لیا گیا تو افغان فوج تقریباً بغیر کسی دفاع کے رہ گئی تھی۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کی کارروائیوں کا گڑھ ہے۔ کیا امریکہ طالبان کو ان کی کرنی پر چھوڑ سکتا ہے، اور آگے کا راستہ کیا ہے؟
یہ بہت خطرناک ہے۔ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کا چیئرمین تھا جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حقانی گروپ القاعدہ کے نمبر دو ایمن الزواہری کی حفاظت کر رہے تھے، جسے انخلا کے کچھ عرصے بعد ڈرون حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ داعش، خراسان اور طالبان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے کیونکہ امریکہ ان کا مشترکہ دشمن ہے۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ بگرام کی جیلوں سے انہوں نے داعش کے ہزاروں قیدیوں کو رہا کیا جو اب خراسان کے علاقے میں جا چکے ہیں۔ ان کے تاجکستان، افغانستان، پاکستان میں آپریشنز ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایف بی آئی نے ہمیں بتایا کہ ان میں سے 8 کو جنوب مغربی سرحد کے پار کرنے کے بعد امریکہ میں حراست میں لیا گیا ہے، اور اگر 8 داخل ہو گئے ہیں اور یہاں اسمگلنگ کے گروہ بھی ہیں، داعش کے اسمگلنگ رنگ، تو ان میں سے کتنے اور امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں؟ چنانچہ جب امریکی سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک دور دراز کی سرزمین ہے، تو اصل میں یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اس سے ملک کو خطرہ ہے۔
اس رپورٹ کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بارے میں ہاؤس ریپبلکن کمیٹی کی رپورٹ میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے اپنی ایک بریفنگ میں کہا کہ رپورٹ مرتب کرتے ہوئے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
در حقیقت اکتوبر 2020 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فوج کو فوری طور پر افغانستان سے نکلنے کا حکم دیا، اور اس سال کرسمس تک سب کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تب صدر بائیڈن کو جب انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا تو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا، ناقص معاہدے کی پاسداری کریں اور امریکہ کی طویل ترین جنگ کو ختم کریں، یا اس معاہدے کو ختم کر دیں، جنگ کو بڑھائیں اور امریکی فوجیوں کے ایک بہت چھوٹے سے دستے کو طالبان کے ساتھ لڑائی کے لیے وہاں واپس بھیجیں۔
امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کی وجہ سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے، ان میں سے بیشتر متاثرین اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکی حکومت نے ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے گوانتانامو بے میں قید خالد شیخ محمد اور دیگر ملزمان کے ساتھ اعتراف جرم کے بدلے سزائے موت نہ دینے کی ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن حکومت کے اس مجوزہ معاہدے پر متاثرین بہت مشتمل ہوئے ان حملوں میں تقریباً 3,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ مقدمہ اب بھی امریکہ میں زیر التوا ہے۔ ارم عباسی کی رپورٹ۔
مائیکل اوکونل نیو یارک میں تھے جب 11 ستمبر کا حملہ ہوا۔ وہ حملوں کے متاثرین کی مدد کے لیے آگ بجھانے کے لیے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہنچے تھے جب دوسرا جہاز آ کر ٹاور سے ٹکرایا۔ وہ اس حملے میں زخمی ہو گئے، لیکن ان حملوں میں ان کا ایک قریبی ساتھی نہ بچ سکا۔
میں 25 سال کا فائر مین تھا۔ میں ابھی اکیڈمی سے گریجویٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم فیلڈ ٹریننگ میں تھے۔ کمپنی کے ساتھ میرے کیپٹن نے اس دن میری جان بچائی۔
9/11 کے حملوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں امریکی فوجیں افغانستان اور عراق میں داخل ہوئیں۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے خالد شیخ محمد سمیت 5 ملزمان برسوں سے گوانتانامو بے میں قید ہیں۔ اور باقاعدہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکا۔ 9/11 کے کیس میں پری ٹرائل کا مرحلہ ایک دہائی سے جاری ہے، مگر تاحال مقدمے کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق اسی التوا کو بظاہر ختم کرنے کی کوشش میں رواں سال 31 جولائی کو امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی جانب سے خبر آئی کہ خالد شیخ محمد اور دیگر دو ملزمان 11 ستمبر کے حملوں کے لیے اعتراف جرم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کے بدلے اب انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اس کے چند روز بعد ہی امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے پینٹاگون اور ملزمان کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا۔
ان لوگوں کے لیے ڈیل کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کے برابر ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ڈیل واپس بھی اگر لے لی گئی ہے، میں خوش ہوں، کیونکہ یہ لوگ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔
وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے ٹرائل شروع کرنے کے عمل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ طویل عرصے سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ متاثرین کے اہل خانہ، ان کی فوج کے ارکین اور امریکی عوام کا حق ہے کہ وہ 9/11 کے ملزمان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلتے دیکھیں۔
یہ ابھی پولیٹیکل سیزن ہے، تو الیکشن میں یہ چیز پولیٹیکلی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جس بندے نے 3,000 امریکن مارے ہیں اس کو وہ یہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے نا اس کو ٹیبل سے وہ انہوں لے لیا۔
لارن کیفر فولی کے 25 سالہ فائر فائٹر بھائی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر مدد کے لیے پہنچے تھے، مگر وہ خود حملے میں مارے گئے۔ وہ دو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ حملے کے 3 دن بعد تک خاندان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔
I remember that day like it was yesterday.
مجھے وہ دن کل کی طرح یاد ہے۔ میں کالج میں سینئر تھی، اس سیمسٹر میں میری پہلی کلاس تھی، اور مجھے صرف حملے کے بارے میں سننا یاد ہے۔ میں یقینی طور پر نہیں سمجھتی کہ اس شخص کو جس ڈیل کی پیشکش کی جا رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے انصاف ہے۔ میرا خاندان ابھی بھی بھائی کو کھو دینے کے صدمے سے دوچار ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل جواب ہے۔
9/11 حملوں کے مبینہ ملزمان کے وکلا اور اس کیس کے حل اور مقدمے میں تاخیر کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ نے دہشت گرد گروہوں سے تعلق رکھنے والے یا مبینہ طور پر دہشت گردی میں ملوث سینکڑوں افراد کو گوانتانامو بے کیوبا کے حراستی مرکز میں رکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان سے ایسی معلومات نکلوائی جا سکے جس سے القاعدہ کے نیٹ ورک کو روکنے میں مدد ملے۔ امریکہ سے باہر حراستی مرکز قائم کرنے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہاں امریکہ کا نظام انصاف یا قوانین لاگو نہ ہو، اور دوسرا جیسا کہ ناقدین کہتے ہیں کہ جہاں جنیوا کنونشن یا انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پرواہ کیے بغیر قیدیوں سے تحقیقات کی جا سکیں۔ دوسری طرف کچھ قانونی ماہرین کے مطابق 9/11 کا مقدمہ کب شروع ہوگا یہ غیر یقینی ہے، اسی لیے انصاف کے متلاشی ان حملوں کے متاثرین کا انتظار جلد ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے پاکستان پر بھی دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ ان حملوں کے بعد فوری طور پر تو تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہمیت اختیار کر گئے، جن میں سیکیورٹی، دفاع اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل تھی، لیکن یہ تعلقات دیر پا ثابت نہ ہو سکے۔
جب 9/11 ہوا تو مزے کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی ویسے امریکہ کے دورے پہ تھے، جنرل محمود، اور جو بھی اس وقت وہ ڈیولپمنٹس ہوئیں 9/11 کی وہ ان کے سامنے تھیں، اور ادھر سے ہی پھر دباؤ ہوا، ادھر سے ہی پھر یو ٹرن ہوا، اور یو ٹرن کے نتیجے میں پھر بہت کئی اور اقدامات امریکہ نے کیے، عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر اور ہماری سطح پر۔
لیکن 9/11 کے بعد پاک امریکہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جس میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ دفاعی، معاشی اور سفارتی تعلقات میں بھی کافی بہتری آئی، اور پاکستان جو ہے ایک فرنٹ لائن ایلائی کے طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو امریکہ نے ایک عالمی جنگ کا آغاز کیا، ایک کلیدی حلیف کے طور پہ سامنے آیا۔
جو پرویز مشرف کی حکومت تھی وہ پہلے، اس واقعے کے پہلے اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا تھا، ساری دنیا ریکگنیشن بھی نہیں دے رہی تھی، اور پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا، لیکن 9/11 کی وجہ سے پاکستان پھر بین الاقوامی برادری میں ایک اہم پوزیشن حاصل کر گیا۔
بیسیکلی جب پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو وہ دباؤ کے تحت تبدیل کی تھی، میرے خیال میں دل سے نہیں تبدیل کی تھی، نظریہ ضرورت کے تحت، عالمی مصلحت کے تحت اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے تحت. تو اس لیے جب وہ قربت بھی بنی، تعلق بھی بنا، پہلے پاکستان تنہا تھا، امریکہ پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ کلنٹن نے ادھر آیا ایز اے صدر، اس نے کہا کہ میری 6 گھنٹے کے لیے میں آؤں گا، میری کوئی فوٹو نہیں آنی چاہیے، میرا انڈیا کے جائے گا. اس کے بعد آیا تھا اور اس کے بعد سڈنلی پاکستان کو بڑا ڈارلنگ آف دا ویسٹ کہہ رہے ہیں، نان نیٹو ایلائی بھی ہو گیا، لیکن پاکستان کو اس کا بڑا شدید نقصان بھی ہوا.
جو اصل بات ہے وہ ہے قومی مفاد، اور ہمارے امریکہ کے قومی مفاد میں بہت تضاد آ گیا ہے. ہماری کنورجنس آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ ہمارا اب نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہمارے جو ایک طرح سے ایک کنورجنس ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور وہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے.
یہ بات حقیقت ہے کہ قربت جو ہے اس کی نوعیت اور اس کے معیار میں بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی حالات کی بنیاد پہ تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کا دفاعی تعاون، پاکستان کا انٹیلیجنس تعاون، پاکستان کا سیکیورٹی تعاون، چاہے وہ بیلنس آف پاور کے حوالے سے ہو، چاہے اس خطے میں اسٹریٹجک سٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہو، یہ پاکستان اور امریکہ کا دیرپا ایک مشترکہ مفاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، بتدریج امریکہ اور پاکستان کے سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور دفاعی تعلقات میں کسی حد تک قربت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ دوبارہ سے بدقسمتی سے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کا سر اٹھانا ہے.
فوجی قوت کے ذریعے ان مسائل کا حل نہیں کر ڈھونڈ سکتے، چاہے وہ حکومتوں کے مملکت کے درمیان ہوں یا معاشرے کے اندر ہوں. اس کی اور حکمت عملی ہونی چاہیے تھی. ہم نے کہا کہ نہیں ڈنڈا ہوگا، امریکہ نے بھی سوچا کہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہمارے پاس فوجی قوت ہے، سول سپر پاور ہیں، اور ادھر ہمارا بھی خیال تھا کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے جی، ہماری بڑی بڑی فوج، ہم کچل دیں گے. تو وہ جو تھے اپنے جو مخالفین کو کچلنے میں جو مزاحمت کار تھے وہ ناکام رہے، اور میرے خیال میں دونوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا.
امریکہ سے ہمارے تعلقات استوار ہونے مشکل ہیں، کیونکہ امریکہ ایک تو اس خطے میں اب ایک دوسرے طرح سے مسائل کو دیکھ رہا ہے، وہ چین سے ٹکر لے رہا ہے، اور چین سے ایک رائیولری اس نے اپنی بنا لی ہے، اور اس میں پاکستان چونکہ چین کا دوست ہے اس لیے پاکستان ان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے.
افغانستان اور باقی خطے میں 9/11 کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں اور ان تبدیلیوں کے اثرات کب تک خطے سے ختم ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامن بخاری سے. کام بہت شکریہ. آج اگر ہم پیچھے مڑ کے 9/11 کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان یا اس خطے کو کس طرح تبدیل کیا انہوں نے؟
دیکھیں پورا خطہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے، اور یہی حکمت عملی تھی 9/11 کے اٹیکس کی، جو القاعدہ نے جو اٹیکس کیے تھے اس کے پیچھے جو اسٹریٹجی کار فرما تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کو بیٹ کیا جائے اور اس خطے کے اندر ایک کرائسس کیا جائے، اور افغانستان کے اندر جو حالات ہیں ان کا دائرہ وسیع کیا جائے، اس کو پاکستان کو بھی اس کی لپیٹ میں لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ جو حکمت عملی ہے وہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی ایک تو اس کے اندر کوئی وہ کنسسٹنسی نہیں تھی. شروع ہوئی کہ جی جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنی ہے، القاعدہ کو روکنا ہے کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی حملہ نہ ہو سکے. وہاں سے پھر کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا افغانستان میں جمہوریت لانے کی بات ہوئی، اور پھر کرتے کراتے جو ہے 20 سال گزر گئے اور پھر باقی دا ریسٹ از ہسٹری ان فرنٹ آف ایوری بڈی.
تو یہ جو القاعدہ کو ختم کرنے کی بات تھی, دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, شاید القاعدہ کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں اس طرح سے سرگرم نہیں رہی, لیکن اس کے بعد دوسرے بہت سے اسلامی گروہ عالمی سطح پر سرگرم دکھائی دیے ہمیں, داعش سب سے بڑی اگزامپل ہے. تو دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کو کتنا کامیاب سمجھا جائے؟
دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں. اگر تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹرانس کانٹیننٹل حملے نہیں ہو رہے کو روک دیا گیا تو وہاں تو کامیابی ہے, اب یورپ اور امریکہ کے اندر اس طریقے سے حملے نہیں ہوتے. اگر جو ہے اس کو یہ دیکھنا جا رہا ہے کہ جی ان کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ بھی کامیابی ہے. القاعدہ کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے, داعش بھی اس طریقے سے سرگرم نہیں ہے جس طریقے سے وہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے تھے 2017 تک, تو اس میں تو کامیابی ہے. لیکن جہاں تک خطے کی ڈی سٹیبلائزیشن ہے وہ بہت بڑی بھاری قیمت اٹھانی پڑی ہے. اور خطے کی جب میں بات کرتا ہوں, میں صرف جنوبی ایشیا کی بات نہیں کر رہا, میں مشرق وسطی کی بھی بات کر رہا ہوں اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ سینٹرل ایشیا
بھی ریپبلکس بھی ہیں. تو 23 سال پہلے امریکہ نے جب طالبان کو افغانستان سے نکالا تھا تو افغانستان اس سے پہلے سوویت یونین کے قبضے میں بھی تھا, مجاہدین کی جنگ سے تباہ حال تھا. افغان معاشرے کی تباہی میں امریکی جنگ کو کتنا ذمہ دار سمجھا جائے؟
دیکھیں ظاہر ہے اس میں جو ہے جو امریکی جنگ ہے اس کا ایک امپیکٹ تو ہوا ہے, لیکن آئی تھنک یہاں پہ عالمی برادری میں یا اور جو لوگ جو ہیں تجزیہ نگاری کی دنیا میں یا میڈیا کے اندر جو ایک اوپن سورسز میں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ آئی تھنک جو ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ امریکہ نے جو $1 trillion جو ہے ایٹ لیسٹ $1 trillion اف ناٹ مور خرچ کیے ہیں, اس کا بیشتر حصہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں بھی لگایا تھا, وہاں کے لوگوں کو آزادی دی, وہاں کے لوگوں کی وہاں کی سول سوسائٹی کو جاگر کیا. اب وہ جس طریقے سے کیا گیا, جن بنیادوں پہ اس کو استوار کیا گیا وہ مضبوط نہیں تھیں, اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے زیادہ دیر چل نہیں سکی سکا وہ سسٹم, اور 9 دنوں کے اندر طالبان نے اپنا قبضہ جما لیا اور پھر سے وہی افغانستان کو اسی جو ہے نا دوراہے پہ لے آئے کہ جہاں وہ پہلے تھا. لیکن یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ امریکہ اور عالمی برادری نے بے انتہا جو ہے وہاں پہ ریسورسز خرچ کیے, اس میں بہت حد تک نالائکی بھی تھی اور غلطیاں تو بے شمار تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ انٹینٹ تھی, کیپبلٹی نہیں تھی.
انٹینٹ اور کیپبلٹی اور کنسسٹنسی جس طرح آپ نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا. تو پاکستان امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ دار رہا, کیا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نقصان؟
دیکھیں پاکستان کی اپنی غلطیاں ہیں نا, پاکستان کی اپنی نالائکیاں ہیں, اور پھر پاکستان کے جو 9/11 سے پہلے کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ایک ایڈ آن افیکٹ ہوا نا. جب اگر طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے الائز تھے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت تھی نا, وہاں القاعدہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی. آپ اس طرح سے جو ہے القاعدہ اور پاکستان جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے تھے انفلوئنس کے لیے طالبان کے اوپر, تو یہ تو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی کہ پھر القاعدہ نے ایک ایسا کام کیا جس میں امریکہ کو جو ہے نا, امریکہ کو ویسے تو اس زمانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افغانستان کے ساتھ, وہ تو اگر 9/11 نہ بھی ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نہ ہوتا تو پھر جو ہے امریکہ کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. اب دیکھیں نا, اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ جنگ جو ہے باسی ہو گئی, ایک دن جو ہے 3 سال پہلے انخلا ہو گیا اور اب کوئی بات نہیں کرتا افغانستان کی. تو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی قیادت نے مطلب ایک ایسے حالات اپنے لیے بنائے ہوئے تھے, بہت فریجائل تھے, اس کو کوئی بھی جو ہے ہوا کا جھونکا آئے, کسی کوئی گریٹ پاور پالیسی جو میں شفٹ آئے تو وہ پورے کا پورا جو نزلہ ہے وہ پاکستان پہ گرنا وہ ایک طرح سے ایک انیویٹیبل تھا جو حالات تھے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور افغان جنگ کس طرح سے امریکہ نے لڑی اس حوالے سے مجھے بات کر رہے تھے. اسی پر ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور ہماری ویب سائٹ پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د ریښتیا لټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
السلام علیکم او ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د سنبلې د میاشتې 28مه نیټه چې د سپتمبر د 11مې سره برابر ده، او د خبرونې ټول مطالب د سپتمبر د 11مې پیښو او د جمهوری ریاست د پرونی مناظرې په ارتباط باندې دي.
سلام، با ویژه برنامه امروز خوش آمدید. ما یادآور میشم که برنامه هم اکنون به گونه زنده در صفحات دری صدای امریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستا، همکارای ما در هر گوشه و کنار ایالات متحده امریکا امروز تقسیم شدن تا گزارش‌های ویژه داشته باشن، اما هم اکنون در این برنامه سعید عزیز الرحمن می‌بینین که از قصر سفید هستن با ما تا تازه‌ترین جزئیات در مورد چگونگی واکنش‌ها در مورد بزرگداشت از روز یا 23مین سال روز 11 سپتامبر و همچنان تحول تازه دیشب اولین مناظره کاملا هارس با دونالد ترامپ را گزارش بده. سمیولا جلالزاده می‌بینین از مقابل مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هستند با ما تا تازه ترین تحولات از چگونگی روحیه در اونجا در بین نظامیان آمریکایی و چگونگی تعامل ایالات متحده 23 سال پس از حملات 11 سپتامبر با این رویداد گزارش بده. و برشنا عمر خیل میبینین که از مقابل امارت کانگرس ایالات متحده آمریکا با ما هستند تا تازه ترین واکنش ها در داخل ایالات متحده آمریکا و بیرون از ایالات متحده آمریکا در مورد تحولات بزرگ این کشور را به ما گزارش بدن. امیدوار هستم تا آخر برنامه با ما باشین.
لکم چه واوری دل زمانگ امکاران طول پا مهم و زیینو که دی پا شمول داده چه زمانگ امکار سمیولا جلالزه هم دا پنتاگون یا دا دفاع وزارت نبا منگ سره خو پا مهم خبر که تیر ماخام دا امریکا دا جمهوری ریاست دا کاندیدانو جمهوریت گختون که دونالد ترامپ او دا دیموکرات گون نمانده کاملا هرس تنده او توده مناظره وکړه. دواړه کاندیدانو د سخت جنین مهاجرت او په بهرنی سیاست وغږېدل. په دې اړه باندې لکم چې اوس مخکې واورېدل زموږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ د مخې نه راسفرونه کړې او تفصیل به راکړي. از جانه پروګرام ته ستړی مشي، دا د مناظرې مهم ټکي څه وو اول او د افغانستان په اړه پکې څه وویل شو کنه؟
آشنا صاحب سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل په دې مناظره کې یا د دې مناظرې زیاتره برخه دلته په امریکا کې پر کورنی موضوعاتو باندې پر کورنیو پالیسیو او سیاستونو باندې وڅرخېدله او دواړو نوماندانو خپل دریزونه او پالیسۍ په همدې اړه وړاندې کړل او دواړو د یو او بل پر پالیسیو باندې پر کړنو باندې توندې نیوکې هم وکړې. د دواړو څخه د افغانستان په اړه هم پوښتنه وشوه او دغه پوښتنه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځي ماموریت د ختمېدو او له افغانستان څخه د وتلو په تړاو وشوه او په دې اړه هم دواړو یو پر بل باندې ډېرې کلکې نیوکې وکړې. د بېلګې په توګه کاملا هارس د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه او ویل چې ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې سره دا البته موافقه و. د کاملا هارس په وینا په یوه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې نن د امریکا یو پوځي هم د نړۍ په یوه جنګي ساحه کې په فعاله توګه په جګړه کې ښکیل نه دی. کاملا هارس د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او دغه تړون یې یو کمزوری سند وباله. او په وینا یې ډونالد ترامپ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت له پامه غورځولی و، خو په ځواب کې بیا ډونالد ترامپ د دوحې هوکړه یو ښه تړون وباله. او د ده په وینا هم دا تړون و چې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو مخنیوی یې وکړ. ډونالد ترامپ برعکس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټړو پر څرنګوالي کلک نیوکه وکړه او د دې بهیر د بې نظمۍ پړای د جو بایدن او کاملا هارس پر حکومت واچوله چې په وینا یې په نړۍ کې د متحده ایالاتونو حیثیت او اعتبار ته لوی زیان ورسوه. خو لکه څنګه چې په پایل کې وویل شول، دغه مناظره تر ډېره حده دلته په امریکا کې پر کورنیو موضوعاتو باندې څرخېدله او دواړو یو پر بل باندې کلکې نیوکې وکړې. دا چې دوی مشخصا سو ویل په همدې اړه زموږ همکار نظرانه یوسف زی یو ریپورت برابر کړی دی چې په ګډه سره به وګورو.
په یو خونه کې د لیدونکو پرته دو میټر لري ولاړ د ولس مشرې دوه نوماندان چې د سې شنبې شپې تر مخ کې هیڅ کله نه ولیدلی، د دوی لومړی لیدنه د ای بی سی نیوز لخوا ترسره شوه او په نورو نشریاتي شبکو کې په لسګونو میلیونو امریکایي رای ورکوونکو وکتله. مرسیالی ولسمشری کاملا هیرس دغه رای ورکوونکو ته خپل غږ رسولو سره سره د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لفظي بریدونو ته جوابونه وویل او د سیالۍ څخه د ولسمشر جو بایدن لوتلو وروسته یې خپل دریځ تشریح کړو.
په ښکاره ډول زه جو بایدن نه یم او زه یقینا ډونلډ ټرمپ هم نه یم. هغه څه چې زه یې وړاندیز کوم هغه زموږ د هیواد لپاره د مشرتابه نوی نسل دی. داسې څوک چې په هغه څه باور لري چې ممکن وي، هغه څوک چې د هغه څه په اړه د خوشبینۍ احساس راوړي چې موږ کولی شو، د دې پر ځای چې تل د امریکا خلکو ته سپکاوی وکړي.
ټرمپ هیرس مارکسیسټ وبلله او متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرت د زیاتولو لپاره هغه تور نه کړه.
دوی زموږ هیواد ویجاړ کړ، میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړل شوه.
ټرمپ له شواهدو پرته په اوکراین د روسیې یرغل او په غزه کې د جګړې تور هم په هیرس پورې کړو.
هغه د اسرائیلو کرکه لري، په ورته وخت کې په خپله طریقه هغه د عربانو هم کرکه لري، ځکه چې ټول ځای به ویجاړ شي، عرب، یهودي خلک، اسرائیل. اسرائیل به له منځه ولاړ شي.
د ټرمپ لپاره دا دویم ځل و چې ولسمشری ناظره کې برخه واخیسته، خو د هیرس لپاره دا لومړی ځل و. هغې وویل چې د ولسمشری لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند سپینې ماڼۍ ته د بیا تللو لپاره جوګه نه دی.
تاسو دیموکراسۍ پر ځای د زورواکو سره مینه کوئ.
په بل خونه کې د ټرمپ پلوی لکه د فلوریدا د جمهوری غوښتونکو د کانګرس غړی بایرن ډونلډز وویل هیرس په دې کې پاتې راغلی چې د ولسمشر پر توګه به هغه سو وکړي.
کاملا هیرس ټول وخت پر ټرمپ لفظي برید وکړ، هغه د پالیسۍ په اړه خبرې ونه کړې، هغه د خپل او د بایدن د ادارې ترمنځ توپیرونو په اړه خبرې ونه کړې. کله چې د افغانستان مسله یاد شوه هغه څه وویل؟ ډیر څه نه.
د مناظری څخه د مخی نږدې درېمه برخه رای ورکوونکو ویل چې دوی د ډونلډ ټرمپ سره آشنا دي، خو د هیرس په اړه پوهیدلو ته اړتیا لري. د کالیفورنیا څخه د ډیموکریټ ګوند د کانګرس غړي ټیډ لو په وینا بحث د دواړو ترمنځ روښانه توپیر څرګند کړو.
کاملا هیرس ولسمشر ښکاری ده، ډونلډ ټرمپ عجیب او ګډوډ وو.
لدی وړاندې چې ټرمپ او هیرس د ټاکنو نمخ کې بیا بحث وکړي، ممکن ده دا د دوی تر ټولو غوره فرصت وي چې حاسي وکړي په هغه او ایالتونو کې چې د رای ورکوونکو ډله پره پکې سپینه شوې نه ده. حالتان نسبتا لکشمیر ناسرګند رای ورکوونکي ځانونو ته وجلبوي. تمدا هم دغه رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې څوک به د متحده ایالاتو راتلونکي ولسمشر شي. شناز نفیس، امریکا غک، واشنگتن.
خب عزیزان، شما در مقر ریاست جمهوری امریکا هستین. جدا از موضوع مناظره دو کاندید ریاست جمهوری، امروز 23 سالگرد حملات 11 سپتامبر سال 2001 است. روحیه در قصر سفید چیست؟ قصر سفید در ارتباط چه کرده و چه برنامه ها در قصر سفید بود؟
خب معمولا در این روز یا به مناسبت این روز اینجا در داخل قصر سفید کدام برنامه یا برنامه های ویژه یا اختصاصی در نظر گرفته نمیشه، بلکه برنامه های اختصاصی همه در امو سه ساحیه که 23 سال قبل از امروز حملات تروریستی در اونجا صورت گرفت، یعنی در نیویورک، در ایالت پنسیلوانیا و اینجا در حومه واشنگتن دی سی در وزارت دفاع ایالات متحده. در این سه محل برنامه های اختصاصی برگزار میشه و معمولا رؤسای جمهور ایالات متحده به یکی از این ساحات میره و در این مراسم اشتراک میکنه، ولی امروز رئیس جمهور بایدن در عرصه ساحه برنامه داره. امروز صبح در نیویورک بود، همین لحظه که با شما صحبت میکنم در بسوی ایالت پنسیلوانیا در حرکت است و پس از ظهر امروز اینجا دوباره به هومی واشنگتن میره و در مقر وزارت دفاع در مراسم اشتراک خواهد کرد. لیکن به مناسبت این روز، امروز رئیس جمهور بایدن اعلامیه را نشر کرده و در این اعلامیه ضمن یادآوری از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بار دیگر گفته است که با دفاع و جلوگیری از یک حمله دیگر در برابر ایالات متحده متحد است. و رئیس جمهور بایدن در این اعلامیه همچنان گفته آنانی که علیه ایالات متحده توطئه یا دسیسه میکنند بدون مجازات باقی نخواهند ماند و به عدالت کشانده خواهند شد، که مثال هایش را هم دادن از اسامه بن لادن و ایمن از زواهری. سیار جان،
مننه بالکل مننه تاسو نه لکم چې واورې دل د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان نن چهارشنبه د 2001 کال د ترګریزو بریدونو د قربانیانو د یاد ځانګړي مراسم نیولې دي او قربایو دفاع وزیر لایډ آسټن او نورو نظامیانو په همدې وزارت کې د درناوي په دې ځانګړو مراسمو کې ګډون هم کړی دی. لکم چې یاد کړه د دفاع وزارت نه د مراسم او د ترګری په وړاندې د واشنگټن د ژمنې په اړه نور معلومات په د سمیع الله جلال ځینې واخلو چې په هماغه وزارت کې د پروګرام سره موږ سره وصل دی. جلال صاحب غږ خو به مې لرئ دا د پینټاګان د نن ورځې د مراسمو حال که شریک کړئ لیدونکو سره او تر څنګ یې چارواکو څه ویلې هلته که نه؟
اشتا صاحب سلام تاسی سیرجان او ټولو لیدونکو ته. بالکل د امریکا دفاع وزارت د تیرو درویشتو کلونو راهیسي هر کال د سپتمبر په 11مه نیټه دلته د امریکا په دفاع وزارت کې هم د هغو قربانیانو یاد کوي چې یوویشت کاله مخکې د سپتمبر په 11مه نیټه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن هم دا مراسم وشول. مراسم په ځایي وخت په 9 بجو پیل شول او په دې مراسمو کې د امریکا دفاع وزیر لاید آسټن، لوی دریستیز او نورو پوځي چارواکو هم ګډون کړی و. په دې مراسمو کې عامو خلکو حضور نه درلود، یوازې د هغې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي و چې عزیزان یې په دې پیښه کې وژل شوي دي. لوید آسټن په خپله وینا کې تر ډیره د هغو امریکایي پوځیانو یاد وکړ د هغوی کړنې یې وستایلې چې درویشت کاله مخکې په همدې ځای کې د ترهګرو لخوا د یوې الوتکې په جنګېدو سره د دفاع وزارت په ودانۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی. په مراسمو کې د امریکا لوی درستیز هم وغږېد. هغه هم تر ډیره د هغو سرتیرو او پوځیانو یادونه وکړه چې ژوند یې د لاسه ورکړی. په دې مراسمو کې د ټولو هغو پوځیانو نومونه هم واخیستل شول چې په مراسمو کې وژل شوي دي. یو سلو څلور اتیا پوځیانو چې د سپتمبر په 11مه دلته د دفاع وزارت په ودانۍ د الوتکې په جنګېدو سره یې ژوند له لاسه ورکړ. ټاکل شوي ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم نن مازدیګر طرف پنټاګان ته راشي او دلته د یاد په مراسمو کې برخه واخلي.
خب اکنون که اتفاقا اول میخوایم یادآور شم آواز هواپیما بود بالای سر شما، شما نزدیک میدان هوایی رونالد ریگان هم هستین. خب نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور ندارند، میگن نظامیان آمریکایی در مورد تعهدی کشور در امر مبارزه در برابر تهدیدهای تروریستی در افغانستان چی میگن این روزا؟
سیرجان در سخنرانی های امروز لاید آسن وزیر دفاع و همچنان رئیس ستاد ارتش کشور به صحبت زیاد در مورد تعهد ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریسم صحبت نکردند، اما اشارات مختصر داشتند. لاید آسن در صحبت های خود از افغانستان و عراق نام برد و گفت که آرمان ها و رای او سربازانی که در 11 سپتامبر جان هایشان را از دست دادند ادامه خواهد داد و ایالات متحده امریکا تعهد جدی داره که آرمان ها و برنامه هایی که او سربازان داشت او را ادامه بده و گفت که ایالات متحده امریکا تعهد جدی در امر مبارزه با تروریسم داره، اما رئیس ستاد ارتش صحبت زیادی نکرد. قبل از این در طول 3 سال گذشته زمانی که نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون شدند، مقامات نظامی امریکا تعهد جدی خود را در امر مبارزه با تروریسم و گروه داعش در جهان و افغانستان و منطقه اعلام کرده. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا حدود 2 هفته قبل در یک نشست خبری گفت که گروه شاخه خراسان گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارد، اما وی گفت که مبارزه علیه این گروه ها در محراق توجه ایالات متحده امریکا قرار دارد. وی گفت که تفاوت میان طالبان و گروه های تروریستی است، اما وی اشاره کرد که امریکا هرگز نمیتونه که تهدیدات این گروه های تروریستی را فراموش بکنه. مقامات دیگر امریکایی هم در طول 3 سال گذشته تعهد جدی خود را در قبال مبارزه با تروریسم اعلام کرده و گفته که امریکا قابلیت و توان این را دارد که از راه دور علیه تروریسم در افغانستان و منطقه مبارزه کنه، که یکی از مثال های او کشته شدن رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در قلب کابل بود. سیرجان
حملات 11 سپتامبر سال 2001 اتفاق مهم در تاریخ معاصر جهان محسوب می شود. این حملات باعث شد تا ایالات متحده برای از بین بردن القاعده 20 سال در افغانستان بجنگد. ولی 23 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 افغانستان و منطقه هنوز هم با تهدید گروه‌های متعدد روبروست.
فکر میکنم عناصر افراطی زیاد اکنون در افغانستان حضور دارند. عناصر مشخص حضور دارند که بزرگترین آن گروه داعش است که بر اساس گزارش ها هنوز هم از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار دارند. ولی عناصر افراطی دیگر مانند تحریک طالبان پاکستان و گزارش ها در مورد عناصر القاعده نیز وجود دارد.
تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد با نشر یک گزارش در اواسط ماه جولای امسال بار دیگر ادامه فعالیت القاعده در افغانستان را تایید کرد. طالبان حضور القاعده در افغانستان را رد می‌کنند و واشنگتن نیز تأکید دارد که القاعده با یک سازمان به شدت محدود شده مبدل شده است.
فقط به خاطر اینکه القاعده از لحاظ توانایی در پایین ترین سطح قرار دارد، این به آن معنا نیست که وجود ندارد. فکر میکنم هنوز هم نگرانی های وجود دارد که اعضای القاعده یا افرادی که به شکل با القاعده وابستگی دارند ممکن در گوشه ای از افغانستان در کمین باشند.
ولی تهدید بزرگتر که افغانستان با آن مواجه است و تقریبا همه کشورهای بزرگ با شمول ایالات متحده و همسایه های افغانستان در مورد آن وحدت نظر دارند، شاخه خراسان گروه داعش می باشد.
شاخه خراسان در واقع با ایجاد متحدان و ائتلاف با گروه های محلی صفوف خود را تقویت کرده است. آنها از مهارت‌ها، تجارب و شبکه‌های عملیاتی و لوجستیکی خود به خوبی استفاده کردند. اگر شما حملات ماه جنوری امسال در ایران را ببینید یا در مسکو را ببینید، نشان می‌دهد که این گروه عزم انجام حملات فرامرزی بیشتر را دارد.
با وجود ادامه حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان، طالبان موجودیت این گروه در خاک کشور را رد کرده و همواره اطمینان می دهند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان و اطراف آن پیچیده به نظر می رسد، تحلیلگران می گویند که برای جلوگیری از گسترش تهدید گروه های افراطی و جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات 11 سپتامبر سال 2001، کشورهای جهان نیاز به همکاری نزدیک امنیتی با یکدیگر و با طالبان دارند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
لکم چې واورېدل، د سپتمبر د 11مې د پیښو 23 کاله وروسته د ترګرۍ د خطرونو او د امریکا او متحدینو د امنیت په اړه په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې ده. داوزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. د وخت د کمښت د وجې مستقیمن پوښتنه کوم، وبخی دا د 2001 کال د امریکا د ترګرۍ پر ضد تر ټولو اوږده جګړه وه. نن سبا 23 کاله وروسته، ستاسو په باور امریکا او متحدین یې څومره خوندي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو استخباراتی معلومات ته لاسرسی نه لرم، خو د تجربې د مخې او د پخواني ملګرو نه چې اورم، لا هم نه امریکا او نه د منطقي ملکونه د ترورستانو د حملاتو نه خوندي نه دي. البته چې د ترورستانو شکل فرق کړی، د دې ترورستي سازمانونو شکل فرق کړی او مشره یې فرق کړی. مثال په توګه که القاعده را ونیسو، هغه اول ردی مشران یې څوک ووژل شول او څوک په خپل مرګ باندې مړه شوي. اما دویم نسل یې بروز کړی دی، دویم نسل یې ځان آماده کوي حملاتو ته. دا چې نه ښکاري، چون هغه افغانستان کې حملې نه کوي القاعده، حتی په منطقه کې نه کوي، فرا منطقه یعنی لرې ملکونو ته ځان آماده کوي. شواهد داسې ښکاري چې آمادګي نیسي، کار کوي. تهدید شته، یا امریکا ته یا اروپا ته تهدید شته.
صحیح. بل اړخ کې د دې جګړې پای دی، مثلا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د بې نظم وتلو په اړه باندې د امریکا دواړه ګوندونه د یو بل په حکومتونو ملامتي اچي. په دې اړه باندې تاسو د یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلومات په حیث باندې څه نظر لرئ د دې وتلو په اړه د امریکایانو؟
ما تل ویلی دی ټول ملامت او دوړو ګوندونو مشران ملامت او د افغانستان مشران ملامت او اغلی ټرمپ معاهده امضا کړه توافقنامه امضا کړه او د ټرمپ په وخت کې 15,000 د طالبانو مشران د زندانونو نه خوشی کړی شو. د بایدن مهمه اشتباه نو اشتباه دا و چې افغانستان ته امنیتي دفاعي قوتونو باندې مرسته بنده کړه. د مرستې بندول معنا دا چې د دوی سقوط و.
یو بل پښتنه مم کوله به دلته بل پښتنه نورم لرو په دری کې مده او ځسب یو دا چې ول لا هم د سي اندېخنه موجوده ده لکه دا قاسم چې پاوله کې ذکر کړه چې ګوند په افغانستان کې د طالبانو واکمنی د دې سبب شوې ده چې القاعده دایښ خراسان پاکستانی طالبان او ځنې نورې ترګري ډلې او افراد خوندې ځای استوګن شوې دي او خوندې دي الته او ممکن بل لوی نړیوال خطر هم پیښ کړي.
او دا خبر از منم چې طالبان د دې موجودیت پلان کړي نه دی. د دې موجودیت د طالبانو اجازه ته ضرورت نه لري. البته یوازې نه ګروپ داعش دی چې طالبانو سره دښمنی لري او طالبان هم د هغوی په مقابل کې مبارزه کوي او امریکا سره تعهد کړی دی. خو دا القاعده یا منطقي تروریستي ګروپونه دا د طالبانو سره دښمنی نه لري. ما د خپل موجودیت او حضور او فعالیت لپاره د طالبانو نه اجازه ته ضرورت نه لري. که طالبان د دې مقابل کې وغواړي چې اقدامات وکړي زما په فکر زور هم نه رسي.
آقای داودزای تشکر. اگر در مثل دوره جمهوریت در حکومت طالبا شامل می بودین و مشاور می بودین برای رهبری حکومت طالبا، پیشنهادتان برای طالبا در زمینه تعامل با تحریک طالبای پاکستانی چی می بود؟ اینا را ترد و رد می کردن و یا هم برشان آغوش باز می دادن با وجود واکنش پاکستانی ها که شما در تعامل با ایشان من از یک دیپلمات تجربه خوب داره؟
در مورد خاصتاً در مورد TTP اگر نظر بدم، این موقف از یا درست نبوده. وقتی که پذیرفتند که میانجیگری میکنند در بین TTP و پاکستان و یک جلسه را میزبانی کردن افغانستان، اونو اشتباهشان بودن. در حقیقت طالبا پذیرفتند که یا میماندار TTP هستند، ولی به هر صورتش با همسایه ها روابط خوب ضرورت است. ضرورت افغانستان است، افغانستان بیشتر ضرورت داره. دیروز پاکستان اشتباه کرد، دشمنای افغانستان تقویه کرد، رژیم افغانستان، دولت افغانستان سقوط داد. امروز اگر طالبا کسی را تقویه میکنه یا اجازه میده که به کشور همسایه ضرر برسانه، یا پاکستان یا آسیای میانه یا ایران، طالبا هم اشتباه میکنه. این انتقام گیری میشه، این جنگای نیابتی میشه دوباره که شده تقریبا. بقیده ما اشتباه است. یک رای حل برای TTP و برای همه گروپای تروریستی باید پیدا کنند. افغانستان اگر جنگ ختم شده باید خانه گروپای تروریستی نباشه، به شمول TTP.
سبیه ورسته پختنه کوم مختصر نظر ما اخلم، ولی افغان سیاسیونو په شمول د ستاسو تروسه ونه شو کړی چې د طالبانو سره یو مشترک نظام یو حالت جوړ کړي چې د بیرونی ترګرو خطر په افغانستان کې کم شي او د یو مشروع دولت په صفت باندې افغانستان خپل نړیوال موقف بیرته ترلاسه کړي؟
په دې کې کومه په طالبانو کې د اوونه شو کولای چې په خواني سیاسیونو ته د مسؤونه فضا جوړ کړي. هغه چې عام امنیت دی هغه کافی نه دی. د سیاسیون خو سابقه لري، مشکلات لري. دوی د مسؤول فضا د تضمین په خاطر باندې منتظر دي او طالبان په دې عقله باندې اقدام نه کوي. هغوی عمومي اعلان کړی وی هر څوک فورمه ډکه کوي او راځئ څوک درته څه نه وایي. هغه خو یو عام اعلان دی، عامو خلکو دپاره کیدای شي صحیح، ولې سیاسي قشر دپاره هغه کافي نه دی. باید طالبان انفرادي مذاکره وکړي، ګروپي مذاکره وکړي او د دوی د مسؤلیت په خاطر باندې اقدامات وکړي. یعنی امنیت او مسؤلیت فرق لري. امنیت صحیح دی، بهتر شوی دی، ولی مسؤلیت خرابتر شوی دی. نو مسؤوله فضا نشته، ځکه نشي کولای چې سیاسي لار شي.
مننه محمد عمر داوود صاحب، کورم ودان، تاسو نه ډیره مننه.
تشکر از حضور.
ترنو لیدون کو لکم چ واوریدل د امریکا د کانګرس غړو پرون سه شنبه د کانګرس هغو دیار لسو امریکایي سرتیرو ته د سرو زرو مډالونه ځانګړي کړل چې د 2001 کال د اگست په شپږشتمه نیټه د کابل په وای ډګر کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی. دا پیښه د امریکایي ځواکونو د وټلو په وخت کې شوی و. په دې اړه به نور معلومات خپل همکار برېښنا عمر خیل نو ورو چې د کانګرس تمانه د مخ خبرونه کې را سره ده. برېښنا جان د دې سرو زرو د مډالونه ځانګړي کول او د وژل شوو سرتیرو د ستاینې هدف او هغه ځانګړتیا په څه کې و پرونی مراسمو کې؟
سلامونه او درنوی آشنا سپ تاسو ته اوسیا جانتا ځانګړتیا په دې کې وایي چې دا د ستاینې دا مراسم د امریکا یو لسم سپتمبر د ترهګریزو بریدونو د درویشتمې کلیزې نه یوه ورځ مخکې ترسره شو. د امریکا د استازو مجلس مشر مایک جانسن پرون سه شنبه هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوړ مډال ورکړ چې د 2021 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې په وای ډګر کې چې خلک د بهیر کې د ځانمرګي برید چې پرای دایش ومنله وژل شول. که څه هم تر اوسه پورې جمهور غوښتونکي او دیموکراتان د افغانستان د امریکایي عسکرو د بې نظم او تلو پړه په یو بل اچي، خو پرون وړو دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو د هغه قانون ملاتړ وکړ چې لوژل کېدو وروسته د دغه دیار لسو امریکایي سرتیرو د قربانیو درناوی کوي. په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د وړو ګوندونو مشرانو وغږیدل او ویناوي وکړې. د استازو جرګې مشر جمهور غوښتونکي مایک جانسن له مراسمو څو دقیقې مخکې یو خبری غونډه کې ویل چې دغه پوزیانو نه افغانستان څخه د اوسنی ادارې د وټلو په ګډوډۍ کې خپل ژوند له لاس ورکړ.
زموږ ملت د دغه خدمتګرانو او د هغو کسانو چې په هغه ورځ په کابل کې له دوی سره وو ډیره مننه کوي. موږ له دوی په ژوره توګه پوروړی یو او په دې ډول د دوی له کورنیو بخښنه غواړو. زه پوهیږم چې تاسو تر اوسه داسې څه نه وو اورېدلي. اوس دا وایم چې د امریکا حکومت باید د خپلو پوځیانو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه کړې وای.
د سنا جرګې مشر دیموکرات چاک شومر ویل قانون جوړونکو د دې لپاره راټول شي وو چې دا مسله یقیني کړي چې د امریکا د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نزي. د استازو د جرګې دیموکرات غړي حکیم جفری هم ورته نظر درلود.
They defended freedom.
هغه تر وروستۍ سا پورې د ازادۍ او دیموکراسي دفاع وکړه. هغه دروازه نیولې و. د سرو زر مډال چې موږ یې نن ورکوو تر ټولو لوړ ویاړ دی چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا ورکول کېدی شي. خو هیڅ ویاړ پر اختیار سره زموږ د وژل شوي قربانیانو جبران نشي کولای. دلته کورنۍ ته د کانګرس د سرو زر مډال هم زموږ د اوسپنیز هوټ د ژمنې استازیتوب کوي.
د یادونه وارد ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیک د دریکلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو ادعاوې غندلي او ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی او دغه شان د خزو د حقوقو نو د تامین د آی بی ځای غنل په ځای کړی دا او دای هم ویلی دی چې امریکایي وسلې په نور باندې نه پلوري. آشنا صاحب مننه
معلوماتونه برښنا جان
مننه.
خب دوستا، ظفر بامیانی همکار ما امیل ازاد در نزدیکی محله که حملات 11 سپتامبر درست در همین روز 23 سال پیش دو آسمان خراشه در شهر نیویورک آماج قرار داده بود حضور داره. بامیانی صاحب سلام، مانده نباشین، میبینیم شما در نیویورک هستین. اول بزرگترین اتفاقات در روز تا حال چی بوده در شهر نیویورک؟
سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون آشنا صدای امریکا. خدمت آشنا صدای سلام عرض میکنم. این صبح طبق معمول برنامه یادبود از قربانیان 11 سپتامبر همانند سالهای گذشته آغاز شد، با تفاوت این که امسال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت و همچنان دونالد ترامپ نامزد ریاست رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده و نامزد ریاست جمهوری سال 2004 در انتخابات حضور داره. تا هنوز برنامه به شکل رسمی آغاز نشده، صحبت ها البته سخنرانی ها